په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوهنیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. د افغانستان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. طالبان وایي انځبی الله مجاهد بیگانه وخت په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، څرنګه چې د سترې محکمې لخوا اعلان شوی په افغانستان کې به د دوشنبه په ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه ویلي یو ځل بیا یادونه کوي چې نن شنبه د عرفې ورځ نه ده، بلکې سبا یکشنبه د عرفې ورځ او دوشنبه به هم د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه زیاته کړې چې همدا شرعي حکم دی. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت راتلونکي دوشنبه په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان وی، سعودي عربستان سبا یکشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړی ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په داسې حال کې چې په نړۍ کې په میلیونونو خلک لوی اختر لمانځي، په افغانستان کې له 12 میلیون زیات وګړي په دې نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. د ادارې پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې په یو ویډیو کې ویلي، په افغانستان کې په هرو څلورو کسانو کې یو ماښام په وږي نس ویده کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان تیره میاشت په یو راپور کې ویلي و روان میلادي کال په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي، یعنی 3.2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان شمالي ولایتونه د پرلپسې دوهم کال لپاره د ملخانو له سخت آفت سره مخ دي. یو ان نیوز بیګا په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې دا خبره کړې او ویلي دي چې دغه آفت د افغانستان د غنمو، سبزیجاتو او د خوړو خوندیتوب له جدي ګواښ سره مخامخ کړی دی. په هغه ویډیو کې چې په دې پاڼه کې خبره شوې ده، محمد ابراهیم په نوم د کندوز یو بزګر وایي
دا هوګر سره تاوان دی خو چې شروع وکړه مالچری وخړی وخړی دا سیمه تخپل ویني چې خلاص وسو اوس په پاسل شروع وکړه. دا پاسل چې وخړی وخړی بیا پښه د شو کېږي پیاز او ترکاری او چوتلا ونه امغه شوی نه راته خوري نور په پاته چیستي تک شه خو چې جو شروع وکړه دا اعلان یې پسوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو مسؤل ریچارډ ترنچارټ ویلي چې د کرنې او مالدارۍ وزارت له چارواکو سره په ګډه هغه سیمې په نښه کوي چې ملخانو پکې هګۍ اچولي او غواړي چې هغه په کیمیاوي موادو په پاشلو سره له منځه یوسي. د ایران د ولسمشرې تر وخت مخکې انتخاباتو یو کاندید وایي د بریالي کېدو په صورت کې به د ایران پولې د افغانانو پر مخ وتړي. مسعود پزشکیان چې په ایران کې د جون په 28مه د ولسمشرې د روانو انتخاباتو له شپږو کاندیدانو دی پرون د خپلې پالیسۍ د اعلان په مهال دا څرګندونه وکړي. هغه ویلي که دغه انتخابات وګټي د ایران د کورنیو چارو وزارت ته به دنده وسپاري چې سرحدونه په بشپړ ډول وتړي او ایران ته د نورو کډوالو د ننوتلو مخه ونیسي. په نظر پوښتنو کې لیدل کیږي چې پزشکیان په دغو انتخاباتو کې ښایي تر نورو مخکې وي. او هغه ویل له اروپایي هیوادونو سره به په ایران کې د اوسنیو کډوالو مسله تنظیم کړي چې دا هیوادونه دغه امپناه غوښتونکي ومني. د نړۍ د وو پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جی وو د ډلې مشرانو پرون جمعه په ایټالیا کې د خپلې دوه ورځنۍ سرمشري په پای کې خپله هغه پریکړه تایید کړه چې د روسیې د کنګل شوو شتمنیو شاوخوا 50 میلیارد ډالر له اوکراین سره د مرستې په توګه کاروي. دغه مشرانو د سرمشري د پای په اعلامیه کې وویل چې په اروپا کې د روسیې د کنګل شوو غیر معمولي عوایدو له شتمنۍ څخه په ګټه اخیستو دوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یو بې له شکه پیغام ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت او چارواکي پرون د یوې خبري غونډې په جریان کې د دې پریکړې په اړه نور جزئیات ورکړل. وی ویل چې اوکراین ته به دغه پیسې د څو چینلونو له لارې ولېږدول شي. د اسوشیټد پریس اژانس راپور له مخې دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی همدارنګه ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه کړې چې اوکراین ته به تر 50 میلیارد ډالرو پورې پور ورکړي. کاناډا هم د 15 میلیارد ډالرو ژمنه کړې او اروپایي اتحادیه او جاپان هم اوکراین ته د پور ورکولو په دې لړۍ کې په شاملېدو غاور کوي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د تیرې میاشتې د سیلاب ځپلو بشپړ لاسنیوی نه دی شوی او دوی له ډول ډول ستونزو کړیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي سیلابونو تر ټولو زیاتې هغه کورنۍ زیانمنې کړې چې تازه له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته استنې شوې دي. د غویي یا ساور میاشتې له یویشتمې د افغانستان ختیځ، شمال لویدیځ او لویدیځ ولایتونو د سختو رښتونو شاهدانو چې سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې او خلکو ته یې هم ډیر مالي زیانونه اړولي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي په افغانستان کې لا هم سیلاب ځپلې کورنۍ د تیرې میاشتې د سیلابونو له زیانونو نه دي راوتلي. د دې ادارې په وینا په ځانګړي ډول داخلي بې ځایه سوې او هغه کورنۍ زیاتې زیانمنې سوې چې تازه له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې سوې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د افغانستان د څانګې مرستیال ویان فرامرز برزین له ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل اکثره دغه کورنۍ د سرپناه له نشتوالي کړیږي.
از جمله متاثر شدگی ها به جا شده داخلی و کسایی که
در اغزمنو شوی و پردله که داخلی بزای شوی و هر کسان شامل دی چه تازه لگوانده و هوادون راستان شوی دی. دا محل ارتیاوی خورا زیادی دی و خلق در سرپناه و دستوگن لپاره دی و مناسب زی لستون در سر مخامخ دی.
د غوی یا ساور له یو شتمه د افغانستان ختیځ، شمال، شمال ختیځ، شمال لویدیځ او لویدیځ ولایتونه د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهدان وو چې سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله او سخت مالی زیانونه واړول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری پرون جمعه په یو راپور کې ویلي د تیرې میاشتې د سیلابونو په نتیجه کې 324 کسان مړه او 10,000 کورونه یا بشپړ یا څه نا څه تخریب سوي دي، خو ګمان کېږي واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. په دغو سیلابونو کې د خلکو په زرګونو څاروي هم تلف سوي او کرنیزې ځمکې هم ویجاړې سوي چې د میلیونونو بېوزلو کسانو اقتصادي ستونزې لا زیاتې کړې دي. په وروستیو سیلابونو کې د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه اغېزمنه سوې او لا هم د خلکو دغه زیانونه جبران سوي نه دي. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون غور ولایت ته د دوی د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د سفر خبر ورکړی چې هلته د سیلاب ځپلو مرسته وکړي، خو په راپور کې نه دی ویل سوي چې له سیلاب ځپلو سره څه ډول او کومې مرستې سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری په خپل پرونی راپور کې ویلي د تیرې میاشتې سیلابونو کرنیزې ځمکې عام بنسټونه لکه سړکونه، پلونه، پلچکونه، روغتیایي مرکزونه، د اوبو سیسټمونه، ښوونځي او نور تاسیسات هم ویجاړ یا زیانمن کړي دي.
په مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د اولمپیک نړیوال کمیټې IOC اعلان کړی چې د پاریس په سګنیو اولمپیکی لوبو کې به د افغانستان شپږ کسیزه ډله چې ښځې او نارینه پکې شامل دي ګډون وکړي. دغه کمیټه وایي په دې سیالیو کې به نارینه ورزشکاران د منډې لامبو او جودو او افغان ښځینه ورزشکارانې د منډې او بایسکل چلولو په برخو کې ګډون وکړي. د دې شپکسیس ټیم ټول غړي ویل کېږي له هغو ورزشکارانو غوره شوي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي. نور په دې رپورټ کې
د اولمپیک نړیوالې کمیټې یا IOC اعلان کړی چې د افغانستان په استازیتوب په درې ښځې او درې نارینه په پاریس کې د 2024 کال اولمپیکي سیالیو کې ګډون وکړي. د دې شپکسیس ټیم ټول غړي له هغو ورزشکارانو غوره شوي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي. د دغې کمیټې د معلوماتو له مخې په دې اولمپیکي سیالیو کې به نارینه ورزشکاران د منډې، لامبو او جودو او افغان ښځینه ورزشکارانې به د منډې او بایسکل چلونې په برخه کې ګډون وکړي. دغه کمیټه چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د دوی د حکومت لخوا د نجونو پر ورزش له بندیز وروسته دغه پریکړه وکړه، ټینګار کوي چې افغانستان به د پاریس اولمپیک سیالیو ته له داسې ترکیب سره ورشي چې جنسیتي برابري پکې څرګند او متوازن وي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې ویان مارک ادامز د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې په دې اړه وویل
دا د هغو دوامدارو هڅو پایله ده چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سره چې د IOC لخوا په رسمیت پیژندل شوی ترسره کړي څو ډاډ ترلاسه شي چې ښځینه ورزشکارانې په لوبو کې ګډون وکړي.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې دغه شان زیاته کړې چې د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې به د طالبانو حکومت هیڅ چارواکی او استازی د ګډون اجازه ترلاسه نه کړي. تیره میاشت د طالبانو حکومت د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د بدني روزنې له ریاست سره مدغم کړه چې لامل یې ظاهرا تشکیلاتي پړسوب او د لوړو لګښتونو مخنیوی او دغه شان په کار کې اغیزمنتیا ښودل شوې وه. په جلا وطنۍ کې د اولمپیک د ملي کمیټې د سکرتر جنرال یونس پوپلزی د معلوماتو له مخې چې له ازادي راډیو سره یې په لیکلي پیغام کې شریک کړي، کیمیا یوسفی منډي، فریبه هاشمی او یلدوز هاشمی د بایسکل چلولو، فهیم انوری په لامبو، شاه محمود نورزای په منډي او محمد سمیم به د جودو په برخه کې د 2024 کال په المپیکي سیالیو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. IOC یونس پوپلزای او د دغې کمیټې یو شمېر نور چارواکي په رسمیت پیژني. د لامبو برخې ورزشکار فهیم انوری چې ټاکل شوی د 2024 کال د پاریس المپیک سیالیو کې ګډون وکړي، ازادي راډیو ته وویل چې په لږو امکاناتو سره یې دغو سیالیو ته چمتووالی نیولی دی. هغه وایي چې د افغانستان له سقوط وروسته جرمني ته کډوال شو او اوس په المپیکي سیالیو کې د افغانستان استازیتوب کوي.
ډېری هیوادونه خپل ټیمونه انتخابوي او پرې پانګونه کوي څو په سیالیو کې ښې پایلو ته ورسیږي، خو زموږ لپاره د کډوالۍ ستونزې او بدلونونه شته چې زموږ په تمرین کې وقفه رامنځته کړي، خو په هر حال موږ خپل پروګرام او موخې تعقیب کړې.
د منډې وهلو برخې ورزشکار شاه محمود نورزای وایي چې له دریو کلونو راهیسې په ایران کې تمرین کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
کابو درې کاله کېږي چې تمرین کوم. د پاریس لوبو ته مې ښه چمتووالی نیولی. له دې مخکې مې په سیالیو کې ګډون کړی و او د افغانستان ریکارډ مې ښه کړ چې 10 ثانیې او 43 د ثانیې سلمه زما په نوم ثبت شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان د المپیک نه نړیوالې کمیټې یا IOC غوښتي وو چې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر ورزش د بندیزونو له امله دي د افغانستان د المپیک ملي کمیټه تحریم کړي. د المپیک نړیوالې کمیټې تر دې مخکې ویلي وو چې د افغانستان د المپیک له ملي کمیټې سره په خبرو بوخت دی څو د نجونو پر ورزش او حقونو بندیزونه لرې کړي. د 2024 کال د المپیک سیالۍ به د جولای 16 څخه د اګست 13 پورې او ورپسې د پارا المپیک لوبې د اګست 12 څخه د سپتمبر 13 پورې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې ترسره شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعته
د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو یا G7 مشرانو پرون وویل د فلسطیني انکډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ته باید اجازه ورکړل شي چې له خنډ پرته په غزه کې فعالیت وکړي. د دې ادارې یو شمېر کارکوونکي په دې تورن وو چې د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس په برید کې همکاري کړې ده. نور په دې رپورت کې
د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو یا G7 رهبرانو ویلي دوی ومنله چې مهمه ده فلسطینی بې ځایه سویو ته د مرستو رسولو په خاطر د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره او د ملګرو ملتونو نور اړوند مرستندوی بنسټونه یا شبکې له خنډ پرته وکولای سي د اړتیا وړ مرستې وویشي او خپلې چارې په سمه توګه پر مخ بوزي. د دغو هیوادونو رهبرانو له ټولو لوریو غوښتنه کړې چې د بشري مرستو رسولو لپاره لارې سم د لاسه پرانیزي چې دغه مرستې په غزه کې اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو ته ورسول سي. د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو یا G7 د سرمشریزي د پای په اعلامیه کې راغلي د نړیوالو او بشري قوانینو پر اساس د رفح په ګډون د ټولو مځکنیو دروازو له لارې د هر ډول بشري مرستو په وړاندې د بشپړې چټکې او خوندي زمینی برابرول یو بشپړ لومړیتوب دی. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا UNRWA د فلسطینی کډوالو د لاسنیوي د چارو مسؤوله ده او تقریبا غزې ته ټول مرستې همغږي کوي. اسرائیل په جنوري میاشت کې دغه اداره تورونه کړې چې ګڼ کارکوونکي پر اسرائیل د حماس ډلې د اکتوبر د 1 په حمله کې داخل وو. له هغې راهیسې دغه اداره چې په غزه کې 15,000 کارکوونکي لري له بحران سره مخامخ شوه ځکه ګڼو هیوادونو ورسره مالي مرسته بنده کړه. د اسرائیل تر دغو تورونو وروسته د نورو هیوادونو تر څنګ د امریکا متحده ایالاتونو هم چې د دغه ادارې له عمده تمویلونکو ګڼل کیږي خپل مالي مرسته بنده کړه او له دې سره په غزه کې د بشري مرستو رسول له خطر سره مخامخ شول. خو په وروستیو کې ځینو هیوادونو د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې تمویل بیرته پیل کړی دی. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په باب په یو بې پرې ارزونه کې چې د فرانسې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کاترین کولونا یې مشري کوله څرګنده شوه چې د دې ادارې په بې طرفۍ کې ځینې ستونزې وي، خو د ارزونې له مخې داسې اسناد او شواهد ونه موندل شول چې وکولی سي د اسرائیل تور ثابت کړي. د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو د اعلامیې په مسوده کې په غزه کې د حماس ډلې او اسرائیل په جګړه کې د ملکیانو د ډیرو مرګ ژوبلو په باب هم اندېښنه شول سوې ده. دغه جګړه اتمې میاشتې ته رسېدلې او لا یې هم د پای ته رسېدو کوم څرک نه تر سترګو کېږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو مشرانو په خپل اعلامیه کې یو ور بیا په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه کړې ده.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یک چادری در سرش، تشتک در قولش، یک خلطه هم در دستش. چیه ببینی که این نفسوار هم اندازه و پیش پیش میره میگه برو چی کنم زن چیست میگه.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې یو شمېر نارینه چې کله له میرمنې سره له کور څخه بهر ځي بیا په یوه لاره تګ شرم او عیب ورته ښکاري. د دې ستونزې حل څه کېدلی شي؟
په کورنۍ کې موږ باید داسې نارینه او ښځینه دواړه تحصیل کرده او تعلیم کرده ولرو چې دوی هغه څه چې برابر یعنې د ښځې او د سړیو په منځ کې دي دا خپلې کورنۍ هر غړي ته وښيي. پر دې باندې ځان پوه کړي چې ښځینه او نارینه سره برابر دي او دواړو ته باید یو ډول درناوی وشي.
نن همدا موضوع څېړو. ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، د افغانستان تاریخ ته په کتلو سره لوګدی مدیر په دی خو یو شمیر افغان میرمنې لخپل لومړنۍ حقونو څخه به برخي شوې دي. چیرې تک د کالیا غوستل، د ډوډۍ خوراک، د هر څه بعد د کورنۍ د نارینه په خوښه کوي. حال دا چې هر وګړی آزاد پیدا شوی او د خپل آزادۍ پوره صلاحیت لري. خو په افغانستان کې هر وخت په تیره بیا له کومې ورځې چې د طالبانو حاکمیت د ښځو په حقونو سترګې پټې کړي د کورنیو یو شمېر نارینهو ته دا لار نور هم خلاصه کړي چې په کور کې دننه د میرمنو پوغو کارونو کې هم مداخله وکړي چې هغه یوازې په ښځو پورې اړه لري. له دې ستونزو سره سره ځینې نارینه چې کله د کور له ښځو سره بهر ځي ورته وایي چې له دې څخه به نه مخکې کېږي او نه به هم په څنګ کې ورسره ځي. دومره به شاته روانه وي چې خلک دا ګمان ونه کړي چې دا میرمن له ده سره ده. د کابل ولایت یوه اوسیدونکې په دې اکله وایي
مشار میرم میگه تو کتی ما چی میکنی که میری میشرمم. خب بابا زنت هست حق داره سرت.
وایي زه ښار ته ځم. بیرته ورته ویل کېږي چې ته ما سره څه کوې. زه شرمېږم. دا دې ښځه ده، حق در باندې لري. په ځای د دې چې میړه فکر وکړي چې له میرمنې سره یې ماشوم دی، سودا اخیستلو ته ځي، باید ورسره لاړ شي، مرسته ورسره وکړي، په لاره مخکې مخکې ورنه روان وي. وایي دا ښځه څه شی ده؟ راځي به د ښځې چادري په سر، ماشوم په غېږ کې، د سکول په لاس کې نفسک وهي روانه وي. اول په څنګ کې مې د ګاونډۍ ماشوم سوځېدلی و چې کله به یې میړه روغتون ته ورسره ته دومره یې نه کول چې هغه سوی ماشوم ورنه واخلي. له دې به شل قدمه مخکې روان و. ښځه له ماشوم سره ولوېدله، زنګون یې داسې ژوبل شو چې هغه بیا ما وزیر اکبر خان ته راوستله.
بیچاره افتیده از این کندک زانو پایزی بر آمده بود. به یک مشکلات نمور خودم شفاخانه اینمی وزیر اکبر خان آورده.
حدیقه چی دی افغان میرمن و لالت سخ وقت نا وقت زان خبروی او تر یو حد دی سنوز و دی حل لپاره مشوره و سرکبی وی به یوش میر کورانه و کل ماشم توب سخ الکان و تدازی ذهنیت ورکول کیگی چی تل مرای کسی او تل با دی خبر منل کیگی.
دی وزیت سرخ مقدر زیاد مخمخ شوی میرمنی بتر شار روان وی او نارینه به مخت روان و او دی اجازه ایم ندلو دل چلی آقوی سخ مخت و لاری شی. یکانه دلیل زو کولیشم ویم چی اغا یوزنی دل داده چی دا زموږ سړی تا یو ننګ ښکارېده چې له خپل میرمن سره یو ځای روان اوسي په لارو باندې او که څوک دوی ته ګوري، کته پورته او که نور نارینه ورته ګوري د یو څه ننګ ورته ښکارېده. دا داسې یو نابرابري رامنځته کولی شي د ښځینه او نارینه ترمنځ، ځکه چې که موږ دې ته فکر وکړو چې دوی کې هغه مساوات نشته دي، د دوی په پزوان کې نو د دې معنا د چې دوی پزوان کې دوی سره اختلافات هم لري، د دوی نظریات هم سره متفاوت دي، ځکه چې خزه ته دی وي خزه په سترګ نه ګوري، بلکې خزه ته په داسې سترګ ګوري چې هغه څه ډېری ټټي دي، یعنی توانایي نه لري چې دوی سره په لار سم رواني وسی او څنګه چې دوی ځان ته هغه توانمن احساس کوي، خپل ځان سړی فکر کوي چې خزه نه باید دغه توانمندي احساس لزان سره ولري. او زما په نظر دا داسې یو څه ده چې د خزو روحیه تضعیف کولی شي او په دوی باندې ډېره زیاته بده اغیزه لري، د دوی په هغه ځوان کې چې دوی چارې ترسره کوي او په دې چې دوی خپل ماشومان د راتلونکي لپاره روزي، په دواړو برخو کې دوی زیات اغیزمن کولی شي.
کراسو افغاني کورنۍ ته یو مېرمن ماشوم روزي، مېرمن د کور کارونه کوي، یعنی له یو نارینه نه مسؤلیت زیات ده، ولې نارینه داسې یو اس ولري چې زلتانه غوره یم زلتانه برتره یم؟
بس دا یګانه دلیل زده سویلې شم چې صرف او صرف هغه صورتوي مرد سالاري چې زموږ په هیواد کې روانه ده، چې په ټوله کې له کومه چې زموږ حکومتداري او دغه هیواد ټاټوبې ایښودل شوی دی تر ننه پورې داسې سخت کار شوی دی. همیشه وخت زموږ په هیواد کې چې دغه توانمندي باید احساس له د نارینه سره باید یوازې اوسي او دوی باید همیشه وخت په قدرت کې اوسي او د دې احساس له ځان سره ولري چې نور د دې کورنۍ کوم غړي چې دي د دوی د کنټرول لاندې دي، د دوی د سلطې لاندې دي، چې پر دوی باندې دوی خپل هغه تاثیر او غیزه ولري. او دا راګرځي همغه ټولنه چې مرد سالاري ورته وایي، چې نارینه پکې ډېر ارزښت لري او خزینه او ته په برابر سترګ نه کتل کیږي.
د دې ستونزې د حل لا د تاسو له نظر غواړو ځان سره ولرو.
ډېر ښه، د حل لاره به زه داسې تاسو ووایم چې په افغانستان کې یو ځنی شی چې په ډېر زیات فکر نه ده شوی دی، هغه د ښځو تعلیم دی. او دویمه نقطه ویلی شم چې هغه دا ده چې په دې کورنیو کې داسې یو زده کړه ټولو ماشومانو ته او د کورنۍ سړی ته نه ده ورکړل شوې ده چې ښځې او سړی سره برابر دي. نو موږ کولی شو ووایو چې د دې بنسټ خپلې کورنۍ څخه پیل کېږي. اولاً په کورنۍ کې موږ باید داسې نارینه او ښځینه دواړه تحصیل کرده او تعلیم کرده ولرو چې دوی چې برابر یعنی د ښځو او د سړیو په منځ کې دي، دا خپل کورنۍ هر غړي ته وخی تر دې چې په راتلونکو کې دوی ماشومان دغه ټکي په پام کې ولدي او پر دې باندې ځان پوه کړي چې ښځینه او نارینه سره برابر دي او دواړه ته باید یو ډول درناوی وشي. او ورسته د دې دویمه نقطه به دا وي چې دوی باید په تعلیم باندې تمرکز وکړي، ځان زیات په هغه باندې یعنی خپل پوهاوی عامه پوهاوی هم ډېر کړي. په قرآن کریم کې دوی ته تذکر ورکول شوی دی که دوی سم خپل تعلیم نه استفاده وکړي نو په دې به پوه شي چې برابری د دوه جنسیتونو په منځ کې موجوده ده او تر دې چې ښځو ته ډېر زیات احترام او عزت ورکړل شوی دی. نو پر دې اساس باندې ډېر زیات باید د ښځینه او احترام وشي او بالکل خوسته د احساس ورکول شي چې دوی په یو مساویانه یعنی رتبه کې کولی شي له سړیو سره اوګه په اوګه په ټولنه کې مخته تګ ولري او درناوی احترام ورته وشي، په ټیټه سترګه ورته ونه کتل شي چې دوی برده اوسي.
عمران خان وایي چې ځینې نارینه فکر کوي چې له ښځې سره په یو لاره تګ ننګ دی، حال دا چې دا له انسانیت څخه لري خبره ده. دی وایي چې خپله تل د کور له مېرمنو سره په یو لار یو ځای ځي.
دود د دستور او کم کلچر او کم رسم رواج چې درو د یو نارینه په ذهن کې دا شی ډېر دغه چې ولا که زه د خپلې مېرمنې سره یا د خپلې خور سره یا د خپلې مور سره که زه چېرته په یو لاره لاړ شم نو کېدای شي په یو قسم دا یو قسم ماته د پیغور سبب وګرځي. ډېری ذهنیتونه دغسې دي او د کلچر دو د دستور موضوع هم پکې ډېره زیاته دغه کېږي. په هره کورنۍ کې د هرې کورنۍ یا د هر قوم یا د هر ژبې کېدای شي دو د دستور فرق لري، خو بیا په خاصه زموږ افغاني ټولنه کې دا شی ډېر زیات رواج دی چې د مېرمنې نه د خور نه د مور نه بیا هغه نه باید یو څو قدمه مخکې ودرېږي. زما کور کلی زما دیوار زما شناخته یا نور ملګري مواري پوری شي ولا د فلاني خور ده یا د فلاني مور ده، هغه ذهنیت داسې جوړ شوی همداسې ذهنیت جوړ شوی.
خور سره مورجانې سره مېرمنې سره په یوه لار روانې او کوایې چې نشاته مې راځي
ذهنیت همداسې جوړ شوی چې باید د خور مور او مېرمنې سره د خپلو بچیو لورګانو سره باید جوړه یو ځای باید څنګ په څنګ باید وسره لاړ شي. یو خدا د شغه مېرمنې ته خور مور ته یو جرأت هم ورکولی شي چې زما سره مې نارینه سره څنګ په څنګ روان دی، نو هغه ټولنه کې بیا څوک جرأت نشي کولی چې ستا مېرمنې ته ستا خور مور چې هر څوک سره وي. زموږ یو ټولنه کې وعده ده چې مېرمنه یوازې چېرته روانې خامخا نارینه یو څه نظر اندازي کوي. شخصا زه خپله زما د عادت چې خپلې مور سره مېرمنې سره خویندو سره زه همیشه به یو ځای ورسره تلم. د هغوی د حفاظت دپاره هم دا یو ډېره مهمه موضوع ده. په ټوله کې باید د مېرمنې د مور د خور باید ډېر قدر عزت وشي. هغوی ته باید جرات ورکړل شي، او هغوی که په لاره وي که په هر څنګه یعنی که په بازار کې ورسره وي که په لاره ورسره وي باید څنګ په څنګ باید ورسره روان اوسي. دغه خپل کم ذهن او سوچ او فکر چلی دا باید دې ته تغیر ورکړي. او د زما نظر دا دی چې باید ښځې ته مېرمنې ته په خاصه ټوله کې ښځې ته باید ډېر عزت او احترام باید ولري.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د کلیو میرمنې له ډېر پخوا راهیسې له دې ستونزې سره مخ دي. نوموړی لوی علت بې سوادي، ناسم دودونه او بې ځایه غیرت ګڼي. لاغلی نظامی سره مې مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
ډېرې یو اساسي موضوع ته اشاره کړې ده او یقینا چې سړی ځان تر په زړه کې وي یا زړه په زړه کې وي اوس هم داسې په نظر ته چې کوم دود هغه مو داسې یو څه لیدلي. د موږ تاسو په فرهنګ کې هغه نه منل شوي د فرهنګ یوه برخه ده. نه منل شوي په دوه معنا چې دا د منلو وړ خبره نه ده. کله چې نارینه لاره روان وي او یو میرمن ورسڅي کې خور ده کې مور ده کې لور ده کې میرمن ده، دا باید دو پښه کې روانه شي، ځکه نارینه ډېر حق لري او ښځه باید نارینه خدمت وکړ، نارینه باید احترام وکړ. په اول وختو کې چې کومو ماشومان یو نوې ځوانان یو ډېر دا مسله په دغه دود درکم تعبیروله. له یو ځای به نور سره کېدل، دکان کې به چې مثلا یو خرید شي کېده هغې ته به وي چې شاته ودرېږه، دکاندار سره به خپله خبرې کړل. بیا هله چې راغلو نو په حساب په دغه شل کلنې دورې ته، په شل کلنه دورې کې په کابل کې اوس هم داسې خلک و چې میرمن به یې فشار روانه او ماشوم به یې په غېږ کې و، ماشوم به هم ته نه اخسته، خلته به یې هم نه ته اخسته، یا بکسک یا خلته یو څه پلاس کیو او د سړی په شاکه به روانه. اوس دا دوه دلیله دو ته ویل شي، یو خو هغه چې ناپوهي وه او ناپوه او بې سواده کورنیو کې دا خبره ډېره هغه ده. دوهم دا چې یو وهم یې په ښځو باندې ښایي وه چې نارینه ډېر حق لري او باید نارینه احترام وشي، که ته ته مخ څه و یا د په زوره خبرې کې یا خبرې کې په لاره دا ټول عید دی. مغزښ ته ډېر دا سمې لیدلې په لسترګو، هم یې په اطرافو کې لیدلې، هم یې په کابل کې لیدلې دي. نو دا د ناپوهۍ عامل هم کېدای شي چې تعلیم تربیه سم نه وي، یعنې درسی سم نه وي ویلی. دوهم خبر مغه هناناتو چې یو رسوم پاتې شوی، یو رواج پاتې شوی دی، هغه خبر هم ده. درېیمه خبر چې ډېره مهمه ده کې هغه د تعبیز دی، د نرو ښځو تعبیز او ښځه دوهم وګړی بلل کېږي، یعنې هغه د سړی په برابر باندې نه حسابوي. هغو حساب باندې په ډېر کورنۍ کې دغه مسایل شته.
کراسو دې ته چې مثلا په کورني ژوند کې دا میرمن څومره ټوله ورځ په کار اختای فعالیت کوي او نارینه یې څومره کوي، که د اولادو روزنه برخه یې، که د کور نور کارونه وي، او حق اولیت بیا نارینه ځان ته ورکوي. دلته راسو دینه نه کور ته میرمن کوم څه ګالي؟
بنیادی او حساس ځای چې د ټول له خبر تر پورته کیږي خو کور دی. اوس ګورت نارینه اوزي بیرون کې کار کا، کله چې کور ته راشي باید حتی جرابې ښځه باید وکاوي، ځکه چې زه خو نفقه راوړم تاسو ته، زه خو تاسو ساتم او زه باید استراحت وکړم. یوه ښځه چې په کور کې هم مور ده، هم د کور آشپزه ده، هم د کور جارکشه ده، هم د سران، حتی د سران د خس و پیساب و واښه و د دوشیان و لی و رولی راوړلی کور ته، دو مسایلو ته هیڅ قطعا توجه نه کی. کله چې کوم میلمه کور ته راشي یا میلمانه کور ته راشي، اول به دې نارینه و ته ټکله ورکی وي، یا ډوډۍ به اول نارینه و ته سنی وي، دوام به یې ښځو ته سنی وي، دریم به د کور میرمنې که پاتې شوه خوري به یې، که پاتې نه شوه بیا چې د قابو کې څه شی روزي دا به خوري. په کورنۍ کې هم دو مسالې ته توجه نه کی. زه به مې یوه لنډه قصه تاسو ته وکړم چې زه د جمهوریت په دوره کې زه ولاړم ننګرهار ته. په ننګرهار کې هسکې مینې ته مو ولاړلو، کټونه یې سم کړي وو، د کلاب مابین کې ټول ګرداګرد کټونه ایښي وو، کټو باندې نارینه ناست وو، یوه کټ یې ماته هم ځای سم کړی وو، یعنی ګیڅ چې موږ ورسېدلو یو وخته مرکت ورکړی وو. تن مازدیګر موږ په همدغو کلا کې جلسه لرله، خبرې مو کړلې، خلک ټول شول. ان مازدیګر هم دغلته مو د سړی ساخته او زه تنها اومده دی سم. آخر مې دغه خان ته یاده مشر ته مې وویم او د میرمنې چیرې دی، ویل خو پخلی کا په داخل کې د موضوع مجلس ته نه دسي. سیر ته وخندل، وی نه ما خیزه داخل ته ورتلی شم، یو ته ورتلی چې ورغلم په داخل کې یو خان و، دې بیچارهګان خبرې نه وي چې څه خبر ده، دا حق خو موږ نه لرو چې تنها وکړو چې څوک وي. موږ په دومره پوهېږو چې په دوکه کې کومه میرمن ارغلی ده. یعنی دومره دی خوارې وي، دا تنها د اس کې د مینې د میرمنو خبر نه ده. زه پکتیا ته ولاړم، زه فراه ته ولاړلم، زه داسې نورو ولایتو ته شمالي ته ولاړلم. ما دا په ټولو ولایتو کې ولیدل چې تو وخته به دا ښه د بسترې نه شوله، ښه به د کور ونه لوېدله، ډاکټر ته چا نه بوله، خو دا په خپله غږ نه کړه، دی به د ډار او د وهم نه دا غږ نه کړه. اوسه د مغزو فرارم کې راغی نارینه مخکې شي، هغه که څلور کلن هلکم یې باید مخې ته شي. دا په دو مانا نه ده چې وړ دی، نوم یې د نارینه دی، هغه باید مخې ته ولاړ شي. دی باید پشپیت کلن و کتیه کلن و ایدشانه پسی روانه. متاسفانه در نمانی لیانه نابدی چه و موبانده من دل شهیدی.
میرمن نظامی که دیت راسو چه د جمهوریت په وخت کې سل فیصد و نه وای، خو تر ډیره هده د ښځو حقوق په پام کې نیول کېدل، البته د حکومت لخوا. نن سبا هغه د طالب حاکم نظام هم د میرمنو په حقونو باندې سترګې پټوي. دا مسله څومره د دې لامل کېږي چې بیا په کورنیو کې په میرمنو باندې لا زیات فشار راځي، لا زیات د دوی حق او حقوق تر پښو لاندې کېږي.
په دې کې شک نشته چې د جمهوریت په شل کلنه دوره کې ښځو ته غټو ښارونو کې توجه ډېره وه، چې مکتب ته تلای شوی، کار یې کړلی شوی، پارلمان ته ځان کاندیدولی شوی، په شبخانه کې طبابت خپل مخې ته وړلی شوی، خدمې په صفت یې کار کړلی شوی، مامورو په صفت یې کار کړلی شوی. یعنی په غټو پرتو ښارونو کې دا مسله تقریبا سل نه اتیا فیصد پورې حل خبر وه. اما په لرو پرتو سیمو کې دا مسله ډېره خطرناکه وه، چې ما درته وی چې زه جمهوریت په وخت کې ولاړلم لرو پرتو سیمو ته.
بله، تاسو د افغانستان لرو پرتو سیمو ته اشاره وکړه چې د جمهوریت پر وخت هم د ښځو حق حقوق نه و مراد. هغه وخت به هم که چېرې دوی چېرته تللې، نارینه به مخکې وو، ښځې به لاخر ته ورپسې وې، له ماشوم سره او له پنډکي سره او له هر څه سره. د حل په لارو کې خبرې وکړو، تاسو څه فکر کوئ د افغان میرمنو دا مشکلات به څه وخت او څه رقم حل سي، چې حداقل کوم حق او حقوق چې اسلام ورکړي هغه په پام کې ونیول سي، که دوی په کور کې که دوی بیرونی، نارینه ځان ته له دوی نه لومړیتوب ورنه کړي په تېره پوغو مسایلو کې چې هغه حق نسي کېدلی. مثلا په سړک تګ به څه وینو چې دوی غواړي همالته هم په سړک له دوی نه مخکې لاړ سي، هغه ټول بوج دوی ته پرېښی وي. د دغو مسایلو د حل لار څه ده؟
یوازنۍ حل لاره د افغانستان وضعیت ته په کتو سه، د ناخوالي دي، جنګونه او بدبختۍ او دربدرۍ. یو غټ عامل یې دا جنګ هم کېدای شي، چې مو باید په خپلو خبرو کې دا خبره هم ورته کړی وای چې د امنیتي لحاظ باندې دا یو ټوپک به پوګاو چې مخې ته به روان واز، نارینه ټوپک به پوګاو، خو څو حامله دلته تللی شي. تو وخته چې په افغانستان کې یو سرتاسری امن رانشي، ثبات رانشي او یو نظام رانشي چې په غوږ کې د افغانستان خلک که تاجک دی که پښتون دی که ازبک دی ځان ونویني، یو اساسي قانون چې هغه قانون چې د ټولو د افغانستان وګړو ته د منلو وړ وي او په ټولنه کې د تطبیق مرجع قوي مرجع وي، فرق ونه کړه چې دا زورمند دی او دا غریب دی، غریب په سر وایي زورمند ته که غلام که مافیت ورکه، تو وخته چې واقعي عدالت ته د خلکو حکومت رانشي، دا ثبات بین الله نشي، نو موږ به د دو ناخوالو سر لاس ګریوان و چې دو ته زمان نشو ټاکله. که هر څومره زر په افغانستان کې یو همه شموله نظام، ده همه شموله نظام یا ده همه شموله خبر چی مکرو، ده پا دو مانا نده چه ده پورون سیاستوال ده بیرته وشی پا مغو نظام که ده ورگرشی چه ولاخه ته ده همه شموله ده. هر چه پا خپل هند سه سیاسونو بیر خویت مانون ده چه 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 کری دی، خیه کری، بدی کری دی. افغانستان خلق بیرته ده دو تکرار و چیرو اغا ولو که اوسنه نظام یا بیرته تحمل نلیری. نن باید په افغانستان که د افغانستان خلق دو تا ملاو تیلی او ده غصه سیری کرپور تشید چه اغا تاجک تا، ازبک تا، ازاره تا، قزلباش تا، ترکمن تا، اولو تا ده منلو وروی. او په واقعیت سه هغه کدرونه، هغه مغزونه چه نن ده افغانستان و هر دی باید خپل کد که پا خصوص جوان نسل، باید جوان نسل دومره جوان ده دو تصباتو نلره و ساتی او واقعی و افغان ځان معرفي کوو. دغه نسل که لاس سیو که او کینی د افغانستان په راتلونکي باندې داسې دلایل وړاندې که چې سبا چې دی ودری د افغانستان یوه داسې نظام ته چې په غو کې خلک ټول ځان ویني، هر چته د منلو وړ وي. موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو، ځکه موږ په دریو کالو کې دا موږ ته شخصا ما ته بیخي ثابته شوه چې موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو. که موږ رښتیا سیاسون لرلی، که موږ رښتیا په افغانستان مین خلک لرله. موږ په دریو کالو کې داسې یو قوت جوړ کړی و چې یا به طالب ته قناعت ورکوه یا به طالب موږ ته قناعت ورکوه. نو که دغه ناخوالې دغه ټولې نه شي، د افغانستان اوسنۍ وضع زه ډېره په ځنډ وینم او ډېره ورته خفه یم، ډېره ورته خفه یم چې په دریو کالو کې موږ ونه شوی کړلی چې یو قوت جوړ شو. ما درته وایي چې یا به ځانو ته قناعت ورکوو یا به مقابل ته قناعت ورکوو. ته تروسه پورې دا خبر نه ده شوي، ټول په تیښته کې یو، ټول ایران پاتې یو چې چیرې ولاړ شو، چیرې په کرار شو. دا وخته چې په خپله افغانان یو بل نه وي منلی، د ښځې د حق خبره خو په ځای پرېږدي، د خپله د نارینه وو حق به د نارینه وو پښو لاندې وي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
مننه کوره.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 1440 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
درنو زده کوونکو، السلام علیکم. لازادی رادیو څخه د درسی ساعت یو بلې خپرونې ته خرغلست. د نن ورځې په خپرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د خپرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خپرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د ازادۍ راډیو اوریدونکو، او اوس د اووم ټولګي د جغرافي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به نن له استاد د ځمکې د حرکتونو په باب درس واورو. دا چې ځمکه څو ډول حرکت لري، د ځمکې د کوم ډول حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ راځي، او د کوم ډول حرکت په پایله کې به د کال فصل تغییر کوي. زو او د درس دوام له خونکي اورو.
موضوع د ځمکې وسیع او انتقالي حرکتونه. ځمکه سوارلس دوله حرکتونه لري، خو موږ دلته یوازې د ځمکې وضعي او انتقالي حرکتونه وایو. د ځمکې وضعي او انتقالي حرکت، ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري، وضعي حرکت او انتقالي حرکت. لومړی وضعي حرکت، ځمکه په 24 ساعتونو کې د خپل محور په شاوخوا راګرځي او خپل دوره بشپړه کوي، چې دې حرکت د ځمکې وضعي حرکت وایي، چې په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. یعنی دلته یوازې د ځمکې حرکت پر خپل محور باندې دی، چې د دغه حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. انتقالي حرکت، کله چې ځمکه د لمر پر شاوخوا یو بشپړ دور تر سره کړي، همدې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي، چې په نتیجه کې یې څلور فصلونه منځته راځي. وضعي حرکت، ځمکه پر خپل محور باندې حرکت کوي، خو انتقالي حرکت، ځمکه د لمر پر محور باندې حرکت کوي، یعنی د لمر پر شاوخوا باندې ځمکه راګرځي. د ځمکې واټن للمر څخه په دوبی او ژم کې توپیر لري، چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتر دی او ډیر لري واټن یې 1.25 میلیونه کیلومتر دی. د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یوه ثانیه کې 1.5 کیلومتر په چټکوالي سره ترسره کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ د انتقالي حرکت هغه سایکل یا دوران چې کله ځمکه د سن یا لمر چې سن په انګلیسي کې ورته وایي او په پښتو کې لمر دی د لمر په شاوخوا باندې د کال په ورځو کې راګرځي یعنی په یوه کال کې راګرځي او په نتیجه کې د کال څلور فصلونه منځته راځي پسرلی دوبی منی او ژمی
دوم ټولګي درنو زده کوونکو له استاد مو واورېدل چې لمر څخه د ځمکې واټن په ژمي او دوب کې سره فرق لري چې نږدې واټن یې 140 میلیونه کیلومتره دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو لا آزادۍ
راډیو. دا تم ټولګي درنو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم او اوس دا تم ټولګي د جغرافي درس پیلو. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اروپا لوی وچې اقلیم ته بیره شوي، خو په پیل کې به ښوونکی د اروپا لوی وچې راوپیژني او دا بول ولو چې ولې د اروپا او آسیا وچې په یوه نوم ایرو آسیا لوی وچې یادیږي. زو او د درس پورا بیان له خونکی اورو.
اروپا د نړۍ د کوچنیو لویو وچو له ډلې څخه ده چې په متدله سیمه کې پرته ده. د دې لویو وچې شمال خواته شمالي کنګل سمندر، جنوب خواته د مدیترانیه سمندرګي، ختیځ ته د آسیا لویه وچه چې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګي او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه بیل شوه او لویدیځ ته د اطلس اکیانوس یا اتلانتیک سمندر دی. اروپا د آسیا لوی وچی سره نښتې ده او له همدې سببه یو شمیر جغرافیه پوهان آسیا او اروپا یوه لویه وچه ګڼي او د یورشیا په نامه یې یادوي. د اروپا د لوی وچی پراخوالی 10 میلیونه کیلومتره مربع دی او په 2006 میلادي کال کې د وګړو شمیر 22 میلیونه شپږ لکه 2600 تنو ته رسیده. ځینې مشهور سنتي هیوادونه په دې لوی وچ کې پراته دي. اروپا لوی وچه د ماتو سواحلو، زیاتو سمندرګیو او خلیجونو د شتوالي له امله چې په وچ کې ننوتې دي زیات شمیر ټاپو وزمې رامنځته کړي دي چې موږ دلته د ځینو لویو ټاپو وزمو نومونه اخلو. د اسکاندیناویا ټاپو وزمه چې په هغې کې د ناروې، سویډن او فنلند هیوادونه پراته دي. د بالکان ټاپو وزمه چې په هغې کې د البانیې، بلغاریې، بوسینی او هرزګونی، سربستان، کرواسی او مونتنیګرو هیوادونه موقعیت لري. د ایبری ټاپو وزمه چې په هغې کې د هسپانیې او پرتګال هیوادونه پراته دي.
د اروپا لویه وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پراه، مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننې برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانیه سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدنه کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالی برخه قطبی. تاسو په تصویر کې وینئ د ګل ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات چې الیف جنوبی سیمه مدیترانایی آب و هوا په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامل ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایی آب و هوا لري. مدیترانایی آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري. اول ژمی معتدل او بارانی وي. دوهم اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکې ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو په دې تصویر کې یوه خوا شنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 8 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
کې درنو زده کوونکو له ښوونکي مو واورېدل چې د اروپا لویه وچه د بارانونو او ډیرو اوبو د لودو له امله مرطوبه یا لندبله اقلیم لري او د کرهنې لپاره ډیره مناسبه ده، خو په مرکزي برخه کې د نورو سیمو په پرتله لږ باران وري او له کرهنیز او اقتصادي پلوه یې هم ارزښت لږ دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. او اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د جغرافي درس ته غواګدو. په دې برخه کې ښوونکی موږ ته د کانګو حوزه معرفي کوي او په دې به پوه شو چې د کانګو حوزه چیرته پرته ده. دا به واوري چې کانګو حوزه د استوایي ګڼو ځنګلونو له امله د نړۍ له پیژندل شویو حوزو څخه ده او دا ځنګلونه د نړۍ د یو ډیر شمیر وحشي ژوو لپاره د ژوند یوه مناسبه جغرافیه ده. زو او د دې جغرافي په اړه لا ډیر معلومات د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د کانګو حوزه. د کانګو حوزه د افریقا بل لوی حوزه د کانګو د حوزې څخه عبارت ده چې په طبیعي توګه هلته استوایی ګرم او لوی ځنګلونه شته. ډیری تودوخې او زیاتو بارانونو ګڼ ځنګلونه منځته راوړي دي. د نباتاتو وده دلته هیڅکله نه ځنډیږي. د افریقا دې برخې ته شنه افریقا وایي. دلته د ونو وده دومره زیاته ده چې کله یې لوړوالی 50 مترو ته هم رسیږي. د کانګو سیند چې د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته بهیږي د افریقا استوایي برخه په بر کې نیسي. د کانګو سیند د خپل نری بستر له لارې د اطلس په سیند کې تویږي. تاسو په تصویر کې د کانګو حوزه وینئ چې ټوله شنه ده او داسې یو شین کوړم یې جوړ کړی دی او د درختو جګوالی هم وینئ چې ډیر جګوالی لري، ارتفاع یې ډیره ده. د دغه ډول ځنګلونو څخه د کانګو، کینشاسا او د دې تر څنګ د افریقا د لویې وچې حاکم دولتونه د فرنیچر په ډول د دغه درختو د لرګیو څخه استفاده کوي. د هغه بهیر منځنۍ او شمالي برخه استوایي باراني ځنګلونو پوښلې ده. دلته د نفوسو ګڼوالی شیندلی او یو له بل څخه لیرې پراته دي، یعنی خلک یې په تیت او پراګنده توګه پراته دي. فابریکې هلته نشته چې ټوله په یوه نقطه کې راټول سي، بلکې خلک یې په پاشل توګه ژوند کوي او سیمه ییز خلک یې په خپلو کوچنیو کروندو کې په کرنه بوخت دي. د کانګو سیند د زایر د هیواد د جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. د 3,300 کیلومتره په واټن لومړی شمال لور ته او بیا لویدیځې خوا ته بهیږي. تاسو وینئ په تصویر کې دوې درختې چې زیات ارتفاع لري. نو موږ ویلی سو چې په کانګو کې یا د کانګو په سیمه کې داسې درخت شته چې تر 50 متره ارتفاع ډېره وي او د خپلو زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تویږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوالابا په نوم یاد شوي او د خپلو مرستیالانو سره د افریقا د لویې وچې د خاورې 1.8 برخه په بر کې نیولې ده. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل د سیند څخه لږ خو د اوبو حجم یې زیات دی چې دا د اوبو د اخیستنې حوزوي په استوایي سیمو کې پرته ده او هلته ټول کال باران اوري، نو د اوبو څخه ډک وي. د خپل بهیر په پورتنۍ برخه کې یې ځړوبی هم منځته راوړی دی.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه خبرونې ته واګیست. و موریدل چې د کانګو حوزه له زایر هیواد څخه سرچینه اخلي او د دې حوزې د پراخوالي له امله د دې حوزې په اوږدو کې خلک په پاشلي توګه او یو له بله لرې ژوند کوي او د دې د بوختیا یوه وسیله هم کرهنه او مالداري ده. او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د جغرافیې په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. د اووم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولولي او ښوونکی به دا راته ووایي چې سمندر ته لارې نه لرلو د افغانستان لپاره کومې ستونزې زیږولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اروپا د قانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا به ولولي چې د یادو قانونو ترلاسه شویو معدني موادو د اروپا د صنعت په وده کې څومره مرسته کړې. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد د سویس کانال په باب معلومات ورکړي، دا چې دا کانال د چا په نوښت وکیندل شو او د کانال په اوږدو کې پرتو هیوادونو ته یې اقتصادي ګټې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي راډیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه. د درسي ساعت خپرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اووم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپرېږي او دوهمه اونۍ د لسم، یوولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یوولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو،
په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو. په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته یې ځواب وایئ. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
کنال امتر اباسینا دی ودان شی ٹولیا افغانستان شی وطن د جواب شان په هر چا باندې ګران شی ٹولیا افغانستان شی وطن ن د روسی ن د چین او امریکای وطن تم مور یتم پلار تم بابای وطن ت زمای وطن ت سما وطن ت زمای وطن ت سما وطن ت سما